라디오.
السلام علیکم او سهار مو پخیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره پیل شوې. نن دوشنبه ده، د ورځې اسمبلی 28 د سپتمبر میاشتې 12مه. د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په پکتیکا او خوست کې د جون میاشتې د زلزله ځپلو ماشومانو لپاره د زده کړو ټولګي جوړ کړي. یونیسف پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې په دې اقدام سره 4000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره سوې ده. په پکتیکا او خوست کې د جون میاشتې د زلزلې د تلفاتو رسمي شمیرې ښیي چې د ماشومانو په ګډون تر 1,195 ډېر کسان مړه سوي، زرګونه نور ټپیان سوي او تر 3000 ډېر کورونه ویجاړ سوي دي. د طالبانو حکومت د ترکیې په استنبول ښار کې د افغانستان د سرپرست سرقنسل په توګه د عبدالله صالحی د ټاکل کېدو خبر ورکړ. د ښاغلي صالحی د تقرر خبر په هغه مکتوب کې ورکول شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له لاسلیک سره ازادي راډیو ته رسیدلی. دا مکتوب په استنبول کې د افغانستان قنسلګری هم تایید کړی. عبدالله صالحی مخکې له دې په استنبول کې د افغانستان د قنسلګری لومړی سیکرټر و. ښاغلی صالحی لومړی افغان ډیپلومات دی چې د طالبانو لخوا په ترکیه کې ټاکل کیږي. د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د خوړو او درملو ملي اداره وایي په کابل ښار کې د درملتونونو څېړنې او معاینات ښیي چې 2 درملتونونو یا د کار جواز یا هم مسلکي کارکونکي نه لرل. د دې ادارې په اعلامیه کې چې پرون رسنوي ته استول سوي راغلي چې پلټونکو ټیمونو د زمري له 14 د وږي تر 14 پورې 1,00 درملتونونه څارلي. په اعلامیه کې راغلي چې د سرغړونکو درملتونونو کار بند سوی. د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې د اوکراینی ځواکونو له پرمختګ سره جوخت د روسیې ولسمشر د یوې اټومي فاجعې خبرداری ورکړ. ولادیمیر پوتین داسې وخت د اوکراین په ختیځ کې د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې د اټومي فاجعې خبرداری ورکړی چې د اوکراین پوځیان د روسیې لخوا د اشغال شویو سیمو په بیا نیولو کې د پرمختګ په حال کې دي. پوتین پرون یکشنبه له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې خبرداری ورکړ چې د روسیې پوځیانو تر کنټرول لاندې پر زاپوریژیا اټومي بټۍ به د اوکراینی ځواکونو بریدونه ناوړه پایلې ولري. کرملین د پوتین په حواله ادعا کړې چې اوکراینی ځواکونه پر دې اټومي بټۍ په تیره د اټومي پاتیشونو پر زیرمو بیا بیا بریدونه کوي. زاپوریژیا د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ ده چې دا مهال د روسي پوځیانو لخوا اشغال شوې ده. سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د کرکټ د آسیایي جام سیالیو اتلولي وګټله. د کرکټ د آسیایي جام پایلوبه په دوبی کې وسوه. سریلانکا په 16 اورونو کې 120 منډې وکړې. پاکستانی لوبډله په 140 منډو باندې وسوځیده او هدف ته پر رسیدو کې پاتې راغله. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د خبری مجلې په راپورونو کې اوري د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سپتمبر د 11مې د 28م کال پورې کېدو په مناسبت وویل تر هغه چې د نړۍ په هر ځای کې وي دوی یې ختموي.
لس کاله وخت ونیو چې اسامه بن لادن هدف وګرځو او هغه له منځه یوسو، خو موږ دا کار وکړ.
د افغانستان د بشري حقونو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د نجونو د تعلیم د مخنیوي په خاطر د طالبانو ظالمانه او تخریبي سیاست د توجیه وړ نه دی. په داسې حال کې چې د افغانستان د ډبرو سکاره بې دریغه پاکستان ته روان دي، په کندوز کې د خښتو ګڼې بټۍ د سکرو نه درلودلو له کبله تړل شوي.
اوس د غال قیمتي د وجه سره بټۍ تړل ده، کارګر پاک چوټي دي.
د پکتیا د وزي زدران ولسوالۍ د اوسېدونکو پر ستونزو هم راپور خپروو.
اکثر کلی ته سرک نشته، کله چې سیلابونه راشي بیا بالکل لار نه وي، که مریض وشي ډاکټر ته نه رسیږي خو وخت بندي، ډېر مریضونه په لار کسه ورکوي.
دا هم وري چې سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د کرکټ د آسیایي جام اتلولي وګټله.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته ورجست ورزو د راپورونو برخه ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي تر هغه چې د نړۍ په هر ځای کې وي دوی څاري او لمنځه وړي. ولسمشر جو بایدن دا خبره د 2000 میلادي کال د سپتمبر 11مې د بریدونو د 28 کلونو پوره کېدو په مناسبت جوړې شوې یادغونډې ته وکړه. په امریکا کې په هغو بریدونو کې نږدې 3000 کسان ووژل شول. دا بریدونه د دې سبب شول چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پر افغانستان برید وکړي. صفی الله ستنګزی راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي سره لدی چې د افغانستان ماموریت پای ته ورسید خو د امریکا د دفاع لپاره هوډ پای نه مومي. هغه دا خبره پرون د 2020 کال د سپتمبر د 11مې د برید د 20مې کلیزې په مناسبت د قربانیانو په یاد غونډه کې وکړه. ولسمشر بایدن د خپلې وینا په یو برخه کې وویل لس کاله وخت ونیو څو اسامه بن لادن هدف وګرځو او هغه له منځه یوسو، خو موږ دا کار وکړ. دا وړی ما پر الزواهری باندې د برید امر ورکړ. هغه څوک چې د 2020 کال د سپتمبر 11مې برید پر مهال د اسامه مرستیالو هیڅکله به هیر نه کړو، هیڅکله به پشا نه شو. اوس نو الزواهری هیڅکله امریکایانو ته ګواښ نه شي پېښولی. له شلو کلو وروسته د افغانستان ماموریت ختم شو، خو پر امریکا متحده ایالتونو د بل برید د مخنیوي لپاره زموږ هوډ پای نه مومي. ولسمشر بایدن وویل د امریکا دفاع او استخبارات وضعیت څاري او تر هغه چې د نړۍ هر ځای کې سر پورته کړي هدف به وګرځول شي. د 2020 کال د سپتمبر په 11مه القاعده شبکې څلور الوتکې یرغمل او پر امریکا یې بریدونه وکړل. دوه الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په ټاورونو وروستلې او په یوې باندې په ورجینیا کې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان ودانۍ هدف وګرځوله. څلورم الوتکه هدف ته تر رسیدو د مخه چې یا سپینه ماڼۍ یا کیپیټل هیل د کانګرس ودانۍ وه په یو ډاکی ولوېدا. په دغو بریدونو کې ټول ټال 2900 امریکایان وژل شول. سربیره په دې د القاعده نو لستراګر غړي هم وژل شول. 15000 امریکایان ټپیان شول. ولسمشر بایدن وویل تر بریدونو وروسته میلیونونه امریکایان د خپل هیواد د دفاع لپاره چمتو شول.
Millions of young men and women from across the nation.
The hiwad la good good million nazwanan aw peghlo da September 11 me brit ta fazda warta aw klak azam jawab war kar aw chamtu shul che zmung da asasi qanun difa okri aw da nade da tarikh pa tarkhul star mubariza ke bar khwa khli da September 11 me pe khirais salgu nazara pawjan aw Afghanistan Iraq aw da nade pa noro diro gano simo ki dan de tar sara kri so da tragaro da aman patan zayun aw makhawni si aw amerikan khwandi wasati
protect the american people.
Da dozor lumrikal bri په امریکا کې القاعده وکړل، خو امریکایي چارواکو ویل چې زرګونه کیلومتره لري له افغانستانه پلان کړی وو. هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمن وو. بالاخره امریکا د القاعده د لمنځه وړلو او د هغوی د ملاتړي رژیم طالبانو د حکومت د نسکورولو لپاره په افغانستان کې پوځي عملیات پیل کړل. دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي چې تر شلو کلو وروسته بالاخره د 2021 کال د اګست په 1 رسمن له افغانستان د وروستي امریکایي پوځي په وتلو پای ته ورسېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په پکتیا کې لښ پژم ټولګي پورته د نجونو د شوونځي او بیا تړل کېدو د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي، ځینو پخوانیو سیاسي څیرو او ځینو طالب چارواکو خبرګونونه پارولي. بلخو د طالبانو تر ولکې لاندې د پوهنی وزارت سرپرست په اورزګان کې یو غونډې ته ویلي چې د نجونو شوونځي د افغانستان د خلکو فرهنګ ته په درناوي سره بند ساتل سوي، خو خلک څه وایي په دې راپور کې اوري.
په پکتیا ولایت کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بیا تړل کېدو د یو شمېر پخواني او سیاسي څهرو غبرګون راپارولی دی. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د طالبانو دغې پرېکړې ته په غبرګون کې په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په پکتیا کې د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د نجونو غږ پورته کول د ټولو نجونو او د افغان ملت غوښتنه ده. ښاغلي کرزي له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. په ورته وخت کې د تېر جمهوري نظام د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم په خپل ټویټر باندې لیکلي یو شمېر هغه کسانو چې طالبانو تیلابیګری کول او ویل چې دوی بدل شوی اوس په د افغانستان د نجونو په وړاندې لښوی ظلم په تړاو بخنه وغواړي. په پکتیا کې د نجونو په وړاندې د خنځوی بیا تړل کېدو اند یو شمېر طالب چارواکو خبرګونونه هم راپارولې دي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت سلاکار فاروق اعظم په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د نجونو په وړاندې د خنځوی او دروازې باید ژر تر ژره پرانستل شي. یو کال تیر شو، شری لارې به هم د دې مسلې لپاره په نظر کې نیول شوی وي. د خنځوی بند پاتې کېدل د اسلامي امارت په ګټه نه ده. د طالبانو په حکومت کې د کابل امنیه قومندانۍ په خواني ویان مبین خان چې په جنرال مبین مشهور دی، هغه هم په خپل ټویټر باندې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خنځیو دروازې د دوی پر مخ پرانیزي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نور الله منیر د یک شنبه په ورځ په روزګان ولایت کې خبري ناسته ویلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د خنځیو تړل د افغانستان د خلکو په فرهنګ پورې تړلې مسله ده.
وایلته کته د روزګان بازار نه وځي لګي د غروب پلمنو په کلیو کې سپینګرو نه پښتنه وکي خپل تا ته درک معلومیږي کته په جماعت کې پښتنه وکي چې څو پیسې د سپینګری څو پیسې د خلک دی ته تیار دي چې خپل شپاړس کلنه ولس کلنه لور مکتب ته ولي نو بیا ان شاء الله دغه سوال لمانه کول ته ضرورت نه وي مطلب موږ تاسو افغاني جامعې کې اوسېدلی یو او دلته د خلکو کلتور راته معلوم ده او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډېر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی نو له هغې نه پاڅونونه را جوړ شوي دي او د هغې په خلاف باندې فتواوې راغلي دي نو موږ په دې هکله کوشش کوو چې داسې یو شرایط رامنځته کړو چې د خلکو اعتراض هم رانه شي او تعلیم هم په اصولو برابر.
ښاغلي منیر داسې مهال دا څرګندونې کړې چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ په پکتیا کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بیا تړل کېدو ته په غبرګون کې یو شمېر زده کوونکو په دغه ولایت کې لاریون وکړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې دوی د زده کړو له حقه محرومه نه کړي. د دوی له ډلې یوه هغه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د تېرې ورځې لاریون د طالبانو لخوا په تاوتریخوالي واوښت او طالبانو د دې ولایت د پوهنې ریاست یو شمېر کارکوونکي هم ونیول.
سهار چې لاړو ویلې نن راځي او پریکړه کوي تر هغې چې طالبان راغلل او موږ ته وویل چې ښوونځي غیر قانوني خلاص شوی او موږ له ښوونځیو نه وویستلو. دغه پریکړه د نجونو په روحیه ډیر تاثیر وکړ او دا تصمیم ونیول شو چې لاریون وکړو. له لاریون کوونکو سره هم ډیر ناوړه چلند وشو. هغه کسان چې په پوهنې ریاست کې وو او د ښوونځي مسؤلان وو له ځان سره یې بوتله.
په همدې حال کې د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې هغه هم نه غواړي نوم او هغه کې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د پکتیا د پوهنې ریاست ځینې کارکوونکي چې په دې کې د دې کورنۍ غړي هم شامل دي طالبانو له ځان سره بولي دي. په پکتیا ولایت کې بیا د طالبانو د والي ویان ادم خان اوریاخیل د دې راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړې. په دغه ولایت کې د ښوونځیو بیا ځلې تړل کېدو ته نه یوازې زده کوونکي بلکې ښوونکي هم اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ کال زیات وخت وشو خو لا هم د شپږم ټولګي نه پورته نجونې له زده کړو محرومې دي او د نړیوالو کورنیو فشارونو سره سره بیا هم طالبان د دغو ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې کوم اقدام نه دی کړی.
د افغانستان د بشري حقونو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د نجونو د تعلیم د مخنیوي لپاره د طالبانو ظالمانه او تخریبي سیاست د دوام لپاره هیڅ توجیه نه ده پاتې. رینا امیری دغه څرګندونې یکشنبه وروسته له هغې وکړې چې په پکتیا کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیا وتړل سول او دغو نجونو لاریون وکړ. بلخو د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر یو بیا ویلي چې ګواکې خلک نه غواړي خپلې پیغلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو تګلاره د خواشینۍ وړ بللې او ویلي دي چې دا کار د افغان نجونو خوبونه ماتوي او افغانستان لا پسې د فقر او ناامیدۍ خواته وړي. میرمن امیری دغه څرګندونې پرون یکشنبه په خپل ټویټر اکاونټ کې د هغې ویډیو په شریکولو سره کړي چې پکې د پکتیا نجونې زده کوونکې د لاریون پر مال ښیي. د پکتیا نجونو وروسته له هغه په مرکز ګردیز کې مظاهرې وکړې چې طالبانو یې د دوو اونیو په مخه پرانیستل شوي څلور ښوونځي ور وتړل او دوی د درسونو دوام ته پرېنښودې. د طالبانو لخوا د نجونو د مظاهرو مخنیوی او د ښوونځیو د بند ساتلو دوام په کور درنه هم له ګڼو غبرګونو سره مخ شو. له هغې ډلې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د طالبانو د دغه اقدام په غبرګون کې پر خپل ټویټر لیکلي په پکتیا کې د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د نجونو غږ زموږ د ټولو نجونو غږ او د افغان ملت غوښتنه ده. ښاغلي کرزي له طالبانو وغوښتل چې د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي. یو شمېر طالب چارواکو له هغې ډلې د اوبو او انرژۍ وزارت سلاکار فاروق اعظم په خپل فیسبوک پاڼه په یو مطلب کې ټینګار کړی چې د ښوونځیو دروازې باید ژر تر ژره د نجونو په مخ خلاص شي. اخوا د بدني روزنې او اولمپیک رئیس نظر محمد مطمئن هم لیکلي تر کومه به دا حال وي چې ښوونځي له یو مخ نه بندیږي او نه خلاصیږي. هغه زیاته کړې د ښوونځیو مسله باید اساسي او سم حل شي. اخوا د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر ادعا کوي چې خلک نه غواړي په لرو پرتو سیمو کې خپلې شپاړس کلنې نجونې ښوونځیو ته واستوي. هغه په اروزګان کې د ازادي راډیو خبریال ته دا خبره کړې.
کته د اروزګان بازار نه وځي لیک د غرو په لمنو په کلیو کې سپینګرو نه پښتنه وکي خپل تا ته درک معلومیږي. کته په جماعت کې پښتنه وکي چې څو پیسې د سپینګري څو پیسې د خلک دی ته تیار دي چې خپل شپاړس کلنه ولس کلنه لور مکتب ته ولي نو بیا ان شاء الله دغه سوال لمانه کول ته ضرورت نه وي. مطلب موږ تاسو افغاني جامعه کې اوسېدلی یو او دلته د خلکو کلتور راته معلوم ده او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډېر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی.
خو د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر کې ویلي د طالبانو دا پالیسي نه په کلتور پورې تړل دی او نه په مذهب. تر دې وړاندې نړیوالې ټولنې په مقرر ډول د طالبانو له حکومت غوښتي چې ښځې او نجونې د زده کړو او کار لاخه بې برخې نه کړي. خو د دې ډلې چارواکي وایي ښوونځیو ته د نجونو د بیرته تګ لپاره شرایط نه دي برابر.
ازادي راډیو خبری مجله اوري. د پکتیا ولایت د وزی زدرانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ژوند په ټولو برخو کې ستونزې لري. دوی وایي په تیرو شلو کلونو کې د امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو له کبله د دې سیمې اوسیدونکو ته اساسي پروژې نه دي پلي سوي. نورحال په دې راپور کې
د پکتیا ولایت د وزی زدران میشتې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د څښاک د پاکو اوبو، روغتیا، ښوونې روزنې او کرنې په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي په دې ولسوالۍ کې حتی د نجونو یو لومړنی ښوونځی هم نشته او د لارو د خرابوالي او سیلابونو له کبله نشي کولی خپل ناروغان په وخت د خوست او یا پکتیا ولایتونو روغتونونو ته یوسي. د وزی ولسوالۍ د میتې کلي اوسیدونکي محمد سهیل د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې آزادۍ راډیو سره داسې شریکې کړې.
اکثر کلي ته سړک نشته، کله چې سیلابونه راشي بیا بالکل لار نه وي، که مریض وشي ډاکټر ته نه رسیږي په وخت باندې، ډېر مریضونه په لار کې سوی ورکوي. کلینیکو سرغړ پال شوی دی خو دوی نه لري چې خلک ضرورت پوره شي. د ځینې بخي مکتب لري نه سپورې، تعمیر یې نشته، ترتیب یې نشته، یعنې داسې د ونې لوند پارکینګ ټولګای نه لري.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی توکل خان مالیار وایي د وزي خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي او شته اوبه هم له صحي لحاظه مناسب نه دي او خلک یې له مجبوریته استعمالوي.
لومړی خو باید د څښلو د اوبو مثال صفا اوبه نه لري، خو دغه کوم ساحه کې چې مثال اوبه اوس د چکلو وړ نه وړ دي هم مناسب نه دي، خو ضرورت په ساتې. او بل دا خبره چې مثال موږ کومه کروندګر چې دي دغه د کرلو ځمکې لري هغه کوم ستونزې شته چې کله کله خوړونه روزي سیلابونه راشي د اوبو دغه یلې تخریب شي او په سلو کې تقریبا دغه 40% ځمکه د سیلابونو د تاثیراتو لاندې ده.
د پکتیا د زدران میشتو ولسوالیو په مسیر تر خوست وارداتي برېښنا تللی، خو تر اوسه د دې سیمو اوسیدونکي د برېښنا هم نه دي برخمن شوي.
میوند یم د وزی ولسوالۍ نه خوست برق تیر شوی دی دوه کوله مخکې. دا پال دی موږ په یې تزویم ورکړی دی، په یم لګېدلی دي، خو برق یې پر شوی نه دی.
بلوری ته د پکتیا د وزی زدرانو ولسوالۍ طالب چارواکي د دې سیمې د اوسیدونکو ستونزې مني او وایي په تیرو شلو کلونو کې د دې ولسوالۍ خلکو د ژوند ښه کولو لپاره لازم کارونه نه دي شوي. د پکتیا د وزی زدرانو ولسوالۍ مرستیال حسین محمد همت وایي
د نجونو د ښوونځیو په باره کې دومره ویلی شو د تیر شل کاله دلته د معارف په برخه کې هم کار نه ده سوی او د وزی کې د جون ابتدایي ښوونځي اوس نوي پیل شوي دي. نو د برېښنا مسله یو څه حل شوې ده، هغه ستونزې چې دوی لرلې نو یوازې هغه کوم میتر چې دي هغه اخیستل شوي دي، نصب کول یې پاتې دي. کلیوالي سړکونه یقیني دغه که موږ او تاسې وګورو شل کاله دې باندې داسې خاص کار نه ده سوی، نو انشاءالله اطمیناني یو چې په دې باندې په راتلونکي کې کارونه وشي.
زدران د پکتیا، پکتیکا او خوست په غرایزو سیمو کې اوسیږي چې د درې وړو ولایتونو اوسیدونکي پخوا د امنیتي ستونزو له کبله د ژوندانه له اساسي اسانتیاوو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
نور بس دی. له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنجشنبې په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
دره پرونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان په بیلابیلو شهرونو کې خلکو د کرکټ په آسیایي جام کې د سریلانکا د ګټلو له کبله خوشحالي وکړه. سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د کرکټ آسیایي جام اتلولي وګټله. د آسیایي جام پایلوبه بیګا په دوبۍ کې وسوه. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
سریلانکا په شلو اوورونو کې 120 منډې وکړې. پاکستانی لوبډله په 140 منډو باندې وسوځیده او هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله.
سریلانکا سیلیبریټ
په دې ترتیب د آسیا د کرکټ جام چې دا وار د لومړي ځل لپاره شلو وریز ترسره شو سریلانکا لوبډلې وګاټه. د سریلانکا لپاره په دې لوبه کې تر ټولو زیاتې منډې بانوکا راجاپاکسا وکړې، یو اویا ناسوځېدلې منډې وې. خو په بالینګ کې بیا سریلانکایي لوبغاړو پوره وړتیا وښوده، داسې چې د پاکستان لوبډله په 125 منډو رایسار کړه. هغه لوبډله چې په دې جام کې دا تلولې دعوې کولې. د سریلانکا لپاره په دې لوبه کې پراموت مدوشان څلور وکټې واخیستلې. مشهور وروتو پچوونکی وانی دوه سرنګا درې پاکستانی لوبغاړي وسوځول، دوه وکټې چامیکا او یو بل هم ماهیش تکشانا واخیسته. د پاکستان لپاره محمد رضوان 55 منډې وکړې چې تر سوځېدو وروسته پاکستانی لوبغاړو تابرانه وړ او یو په بل پسې آؤٹ شول. د پاکستان د کپتان بابر اعظم په شمول وو لوبغاړي داسې آؤٹ شول چې هر یو له لسو کمې نمرې جوړې کړې وې. د آسیا جام دا وار که څه هم په متحده عرب اماراتو کې وشو، خو د کوربه امتیازات یې سریلانکا ته ورسېدل، ځکه تمه وه دا جام څو کاله مخکې په سریلانکا کې وشي. خو د کووید 19 ستونزې او ورپسې په سریلانکا کې ناکرارۍ د دې لامل شو چې دا جام په دوبۍ او شارجه کې وشي. سریلانکا په دې آسیایي جام کې د فاینل په شمول شپږ لوبې وکړې. یوازې افغانستان هغه ټیم و چې په ګروپي دور کې سریلانکا ته ماته ورکړې وه.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلست. په پیل کې له اسد الله لودین څخه اورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلي.
انډیپندنت ورسپانې د سپتمبر د 12 نیټې د پیښې په اړه د امریکا د پوز د یو متقاعد سمندري سرتیری بیل بی مقاله خپره کړې ده. بیل بی لیکلي، یو ویش کاله مخکې پر امریکا د القاعده د برید پر مهال دای په یو پوځي اډه کې و چې د راډیو له لارې د برید خبر واورید. نوموړی وایي لومړیو کې فکر کاوه چې ممکن یوه تصادفي پیښه وي، خو وایي وروسته د دوی سیاسي مشرانو اعلان وکړ چې امریکا تر ترهګریزو بریدونو لاندې ده. بیل بی د هغو امریکایي سرتیرو په ډله کې و چې تر دې برید وروسته افغانستان ته ولاړ او غوښتل یې چې له القاعده او طالبانو د بریدونو غچ واخلي. دی وایي د پوځي ماموریت پر مهال څلور ځله افغانستان ته سفرونه وکړل او یو ځل د طالبانو لخوا پر سر پر مرمۍ هم لګېدلی. بیل بی نیوکه کړې چې د ده په ګډون ګڼ متقاعد سرتیري په داسې یوه جګړه کې ښکیل و چې پای یې نه ښکارېده. مقاله کې راغلي امریکا دوه لسیزې افغانستان کې جګړه وکړه، خو اوس هم د لیکوال په ټکو د دوی دښمنان پر افغانستان واکمنان دي او د ازادیو مخه نیسي. ګلف نیوز په خپله پرونۍ ګڼه کې د هغې بلک هاک امریکایي هلیکاپټرې په اړه لیکنه کړې چې وړمه ورځ کابل کې سقوط شوه. ورسپانې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په حواله ویلي چې دا هلیکاپټره د تمریناتي الوتنې په مهال له تخنیکي ستونزې سره مخامخ شوه او د لوېدو له کبله یې درې تنه ووژل شول. ګلف نیوز د دغه وزارت د ویان عنایت الله خوارزمي په حواله وړاندې لیکلي چې د پیښه کې 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. ورسپانې د دې خبر په تبصره کې لیکلي چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو سره یو شمېر امریکایي الوتکې قبضه کړې، خو کره شمېر نه دی معلوم او دا هم لا ښکاره نه ده چې څه شمېرې فعاله دي. د مطلب په پای کې راغلي، کابل ته د طالبانو پر اتاګ امریکایي ځواکونو خپل عمده پوځي تجهیزات له منځه یوړل او افغان ځواکونو خپل هلیکاپټرې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ولېږدولې.
د طالبانو حکومت د کلیو او پراختیا وزارت وایي چې د 6000 هغو پراختیایي پروژو چارې چې له بهرنیو مرستو تمویلېدي نیمګړې پاتې دي. د ځینو ولایتونو اوسیدونکي هم وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډیرو پروژو کارونه درېدلي دي. دا هم په دې اړه راپور.
د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره یې په سیمو کې د پراختیایي پروژو کارونه نیمګړې پاتې دي او باید کارونه یې بشپړ شي. د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي حیاالدین احساس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا چې نړیوال بانک د تیر حکومت سره په ګډه په ټول ګټو پروژو کې مرسته کوله، ښوونځي، استنادي دیوالونه او داسې نورې پروژې سرته رسولې، مالي ملاتړ یې کوو، د اسلامي امارت سره په راتګ دغه پروژې په ټپه ولاړې دي.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی صاحب الدین همدرد هم وایي په دې ولایت کې د ډیرو پراختیایي پروژو کارونه نیمګړې پاتې دي.
یوازې په نورګرام کې په مختلفو برخو کې نیمکره تعمیرات پاتې دي. دلته یو لیلیا د همدغسې نور بعضې ساحو کې مکاتب دي، لکه شام کې مکتب دی، ودودره کې د همدسې تتین او ملیله مشفې پرته دي. اکثر هغه کارونه تکمیل شوی نه دی نیمه کار پاتې دی د تیر حکومت نه امارت اسلامي نظم وختونه دا ده چې دغه برخه کې باید اقدام وشي.
د طالبانو حکومت د کلیو او پراختیا وزارت مسؤلانو هم د یک شنبه په ورځ د کال د حساب ورکولو په ناسته کې وویل چې د ولسي تړون تر عنوان لاندې شپږ زره پروژې چې نړیوالو بنسټونو یې مالي چارې تمویلولې اوس یې کارونه درېدلي دي. د دې وزارت مرستیال مفتي سید احمد مستقیم په دې ناسته کې خبریالانو ته وویل
د اسلامي امارت له واک ته رسېدو سره سم د بهرنیو جهتونو مرستې چې له دولت سره مستقیما په پراختیایي برخه کې هم کېدلې هغه درېدلې دي چې په نتیجه کې د ټولو هغو پروژو کار چې د دوی په مالي ملاتړ مخته روان و درېدلی ده.
نوموړي وویل دا پروژې د بندونو، ښوونځیو، جوماتونو او کوچیانو ته د خدماتو په برخه کې وي چې کارونه یې اوس نیمګړې پاتې دي او برخلیک یې معلوم نه دی. د طالبانو حکومت د کلو او پراختیا وزارت مرستیال وویل ځینې هغه پروژې چې د نړیوال بانک لخوا تمویلې دي او پیسې د شوراګانو حسابونو ته ورغلي دي کارونه یې دوام لري. نوموړي زیاته کړه چې له نړیوالو بنسټونو څخه یې د دې پروژو د کارونو د پیل غوښتنه کړې خو تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. خو نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومت سره د مرستو کولو لپاره یو لړ شرطونه مطرح کړي چې مهم هغه یې د بشر حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی، د ټول شموله حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکوندی.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې دا
کندوز کې د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو له کبله د خښتو ځینې بټۍ تړل سوي. په دې ولایت کې د خښتو بټیو مالکان وایي چې پخوا په دې ولایت کې د خښتو وڅلوېشتو بټیو فعالیت درلود خو د ډبرو سکرو د بیو لوړوالي له کبله اوس په دې ولایت کې د خښتو د بټیو شمیر لسو ته راکم شوی دی. دا هم راپور
په کندوز ولایت کې د خښتو بټو یو شمیر مالکان انتقاد کوي چې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو له امله په کور دننه د سکرو بیه لوړه شوې او له امله په دغه ولایت کې د خښتو لسګونه بټۍ تړل شوي او سلګونه تنه کارګران بې روزګاره شوي دي. 50 کلن جان محمد چې د کندوز ښار اړوند د باغ شرکت په سیمه کې د خښتو بټۍ لري په دې تړاو یې آزادۍ راډیو ته وویل
د ولایت کندوز از تعداد 47 داشت فعلا یګان 7 داشت یا
پخوا په کندوز کې د خښتو وڅلوېخ بټۍ موجودې وي خو د سکرو د بیې لوړوالي له امله اوس یوازې لس بټۍ فعالیت کوي. یو کال وړاندې موږ 5 کیلو زغال په 40 افغانۍ رانیول او زر پخې خښتې مو په 2000 افغانۍ پلورلې خو اوس د یو منسکرو بیا نوی افغانیو ته رسیدلې او زر پخې خښتې په 3000 افغانۍ پلورل کیږي خو بیا هم د بټۍ مالی لګښت نه پوره کوي.
د خښتو د یو بلې بټۍ څښتن چې ځان میرولي معرفي کوي دی هم وایي د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو له امله بټۍ تړلې ده او اویا تنه کارګران وزګاره شوي دي.
اوس زغال د قیمتي د وجه سره بټیم تړل ده کارګر پاک چوټي دي مخکې خو تقریبا اویا تیا کسو کار کوي پکې اوس فعلا هغه ټول بیکاره دي په علت د زغال د قیمتي سره چې ومن زغال او نوی روپې 95 روپې ته ومیږي مخکې یو من زغال په 40 روپې وو شه دې شوي لراته نو اوس د زغال د قیمتي د وجه سره زو بټی تړل ده او کارګر چوټي دي خپل مصر نوښته پاتې سي.
په نوموړي ولایت کې د خښتو د بلې بټۍ مالک شپېته کلن محمد شفیق هم ورته خبره کوي.
سالای قبل کې ما کار میکردیم د 8 ماه یا 9 ماه داشه ما چالان میبود
په خواه چې د ډبرو سکره ارزانه و زموږ د خښتو بټۍ به تر 9 میاشتو پورې چلېدله او لسګونه کسانو به پکې کار کاوه خو د زغالو بیې لوړېدو له امله زموږ بټۍ وتړل سوه او کارګران وزګار اسول. طالبان باید داسې طرحه جوړ کړي چې له مخې په کور دننه خلک په ارزانه بیه د ډبرو سکرو وپیرلی سي او خپل کاروبار چلند وساتلی سي.
په ورته مهال کې په کندوز ښار کې یو شمېر اهنګران هم وایي چې د ډبرو سکرو د بیې لوړوالی د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. څلوېښت کلن محمد سلیم چې د کندوز ښار د کابل بانک په راسته کې د اهنګرۍ دکان لري وایي
مې خواهم کې جلوګیری قشاق زغال از
د زغالو د بیې لوړېدو زموږ پر کاروبار ناوړه اغېزه کړې ده. پخوا به موږ یو من د هنګرۍ ځانګړي سکاره په اویا افغانۍ رانیول خو اوس یې په 100 افغانۍ رانیسو چې آن خپل لګښت هم پرې نسو پوره کولی. دولت باید له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو د سکرو پر صادراتو بندیز ولګوي
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د کانونو او پترولیم وزارت د چارواکو نظر هم راواخلو. د کندز ولایت یو شمېر کسبګران او صنعتکاران خبرداری ورکوي چې چیرې په کور دننه د ډبرو سکرو بیې ارزانه نشي نو ښایي په یاد ولایت کې پاتې تولیدي کارخونې او د خښتو بټۍ هم وتړل شي او له امله به سلګونه کسان بېروزګاره شي.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لا میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو